السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په مو کړی مهمو خبرونو ته، د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د پنځشنبه په ورځ وویل چې افغانستان او سوریه ته د نورو کډوالو د ایستلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي. الکساندر دوبرندند زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې جرمونه کوي هغوی په جرمني کې پاتې نشي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې لا پسې سختې کړي. نږدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې دوی په وایي
درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندیم او د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. پایل خبر وکړو، د امریکا حکومت وایي چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت ویزي ایس آی وی پروګرام روان دی او سلګونه ویزي اوسمهال د تصویب په مختلفو مرحلو کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان د پنځشنبې په ورځ په واشنګټن ډي سي کې خبري غونډې ته وویل چې د ایس آی وی پروسه روانه ده او دا له کلونو راهیسې ادامه لري. نوموړي وویل چې د ټرمپ اداره دې پروګرام ته لومړیتوب ورکوي. د ایس آی وی پروګرام د هغه افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو له ځواکونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره یو ځای کار کړی دی او اوس غواړي چې امریکا ته پناه یوسي. په متحده ایالاتو کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو د اوږدې مودې ملاتړ سربیره دا پروګرام د اورو پروسس کولو، لوجستیکي خنډونو او امنیتي اندېښنو په ګډون له ننګونو سره مخ دی. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوزان فرګوسن ویلي دي چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغان ښځې او نجونې د بېوزلۍ، کمومره ودونو، تاوتریخوالي او د بېساري نورو محدودیتونو سره مخ دي. اغلی فرګوسن د پنځشنبه په ورځ وویل چې له دغه ښځو او نجونو سره ډېرو پراخو مرستو ته اړتیا ده. د سرپناه نشتوالی افغانستان کې د راستنېدونکو یوه اصلي ستونزه ده او د رپورټونو له مخې یوازې 10% افغان کورنۍ چې مشرې ښځې کوي اوسمهال په دایمي سرپناهو کې ژوند کوي. اخوا د جرمني د مهاجرت او کډوالو فدرالي دفتر وایي په جرمني کې د پناه غوښتونکو افغان ښځو شمیر په بې ساري کچه زیات شوی دی. د شپېګل اونیزې په وینا یوازې په جولای میاشت کې له 3000 څخه زیاتو افغان ښځو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده چې د تېرې میاشتې پرتله دوه چنده زیات شوی دی. د 2015 کال له پیل راهیسې شاوخوا 9593 افغان ښځو په جرمني کې پناه غوښتې چې د دې غوښتنې کومې نمایي یې د هغه ښځو دي چې پخوا په جرمني کې اوسېدلې وي او اوس یې خپلو دوسیو ته د بیا کتنې درخواست ورکړي. په 2020 کال کې وروسته له هغې چې طالبانو بیا کابل ونیو دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړې منع کړې او په ډېرو دولتي دفترونو او غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. چارواکي د فرانسې په جنوب کې خبرداري ورکوي چې لسی شنبې راهیسې په ځنګلونو کې لګېدلي اورونه ښایي د تودې هوا له امله بېرته تازه شي. چارواکو نن وویل چې دا اورونه نن کنټرول شوي دي، خو د دې لپاره چې هوا په سیمه کې د سانتیګراد تر 1.3 درجو لوړه ده دا ویره شته چې بېرته د اور لمبې پورته شي. دا اورونه چې شاوخوا 160 کیلومتره مربع ساحه یې نیولې وه د یو کس ژوند یې واخیست، لږ تر لږه 1 ویشتنه ټپیان کړل او نږدې 6 کورونه یې وسوسول. د فرانسې په جنوب کې دا اور لګېدنه په تیرو څول سيزو کې به ساري بلل شوې ده. اخوا د چین د شمال ویدیز ګانسو ولایت په یوژونګ خار کې د سیلابونو لامل لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 نور تریتن. د چین دولتي نشراتي ادارې سی ټی وی ریپورت ورکړی چې د پنځشنبه په ورځ سخت بارانونه په غرنیو سیمو کې د سیلابونو او مځکو ښویدنې سبب شو. د چین ولسمشر شی جن پینګ د ژغورنې او سیلاب مخنیوي لپاره د پراخ هڅو غوښتنه کړې ده. دا خبر دوستانو وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغانستان ته بېرته ستنې شوي افغان ښځې او نجونې له بېوزلۍ، په کم عمر کې د ودونو، تاوتریخوالي او بېلابېلو بېساري محدودیتونو سره مخ دي. په یو بل رپورټ کې به مو له دې خبر کړو چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې فدرالي ادارې اعلان کړی چې په دغه هېواد کې د پناه غوښتونکو افغان مېرمنو شمېر په بېساري ډول لوړ شوی دی. یو شمیر افغان موټر چلوونکي او د دوی کلینران وایي د پاکستان د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي، هغه څه چې دوی ته په وروستیو کې یو شرط بدل شوی. د امریکا لخوا د افغانستان پر وارداتو د 15% تعرفې لوړوه دا لنن ورځې فایل شوی او عملي شوی دا چې د افغانستان په اقتصاد به اغیز ولري. پرې ریپورټ لرو که وختو نور ریپورټونه هم لرو. لمه
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د ملګرو ملتونو د خصو څنګه وای افغانستان ته بیرته ستنیک شوی افغان خزیونجونې له بې وسلۍ په کم عمر د ودونو تاوتریخوالي او بیلابیلو نورو محدودیتونو سره مخ دي. یو ان وومن په یو تازه خبر کړي بیان کې اندېښنه ښودلې چې له ایران او پاکستان نه دا ستنیک کړل شوی خزیونجونې چې ډېرې یې هېڅکله افغانستان کې د ژوند کولو تجربه نه لري له هېڅ ډول اسانتیاو پرته دغه هېواد ته ستنې شوي چې له ډېرو کړاوونو سره مخ دي. فیروزه عزیزي پر تفصیل لري.
فرادی کور کې دلته اوسېږو کراتم نه وسل لري نه مې دا زالی دلې دې چې کار وکړو.
د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد د افغانستان لغمان ولایت ته تازه ډیپورت شوی افغان کډواله 50 کلنه سوان بیبی ده چې وایي له خپلې کورنۍ سره افغانستان کې له هیڅ ډول بلتیا پرته د بېوزلۍ سختې شپې ورځې تیروي. سوان بیبی وایي چې ټول عمر یې په پاکستان کې تیر سوی، شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپل هیواد ته په زور ستنه کړل سوې، د شپږو اولادونو مور ده او اوس یې دا لونې او ټوله کورنۍ له سختو کړاوونو سره مخ ده. د ازادي راډیو ته وویل د ایران لاصفهان خارا شاوخوا دونې مخکې افغانستان ته په زور استنه کړل سوي 14 کلنه معصومه هم چې ټول عمر په ایران کې تیر سوی ورته شکایت لري او وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د لګول سویو محدودیتونو له امله د تعلیم له دوام او کار کولو هم راګرځول سوي ده. دا چې د یو نوي زیږیدلي ماشوم مور هم ده او د افغانستان د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره اوسېږي. وړاندې ازادي راډیو ته زیاته کړه
یو کوچنی ماشوم لرم چې سخت ناروغ دی. د اوسېدو هم هېڅ ځای نه لرو. تر اوسه د خپلوانو کره اوسېږو. ایران کې کار و، افغانستان کې کار نشته او طالبان موږ ښځې نه پرېږدي چې کار وکړو. زه مې پلار او مور 15 کلنۍ کې واده کړم ځکه چې د پلار کور مې هېڅ نه درلودل. ویل یې چې د مېړه کره لاړه شي هلته به د ساتنه وشي. اوس مې ماشوم ناروغ وزېږېده. دلته هم هېڅ نه لرو. زما هیله دا وه چې دلته افغانستان کې به درس ووایم، ښوونکی یا ډاکټر به شم.
دوی د مرستو او کاري فرصتونو د برابرولو غوښتونکي دي. تازه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې افغانستاني سوي ښځې او نجونې د بېوزلۍ، کم عمره ودونو، تاوتریخوالي او محدودیتونو د زیاتوالي له خطرونو سره مخ دي. یو ان وومن د اګست په 1 په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې زیاته کړې چې له ایران او پاکستانه دا ستنې سوي ښځې او نجونې ډېری اصلا افغانستان کې د ژوند کولو تجربه نه لري. په دې بیان کې د ښځو چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوسن فروکسن په حواله راغلي. هغه ځانګړې ښځې او نجونې چې له هیڅ ډول اسانتیاو پرته داسې هیواد ته چې له وړاندې له کړاوونو سره مخ دي ستنېږي، له ډېرو ګواښونو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې چې دوی په عزت د خپل ژوند بیا رغولو ته لیواله دي، خو موږ ډېرې بودیجې ته اړتیا لرو تر څو دوی ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړو او دا ډاډ ترلاسه کړو چې ښځینه مرستندوی کارکوونکي دوی ته رسیدنه کوي. د یو ان وومن د بیان د مخې اوسمهال یوازې 10% کورنۍ چې ښځې یې مشري کوي په دایمي سرپناو کې ژوند کوي. د ادارې زیاته کړې چې د بودیجې کمښت د بشري سازمانونو ظرفیت سخت کمزوری کړی. په سرحدي سیمو کې ښځینه کارکوونکي د راستنېدونکو د لوی شمېر له امله ستړي سوي او آن نسي کولی د دې ستنېدونکو اساسي اړتیاوې پوره کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ټینګار کړی چې افغانستان د نړۍ له تر ټولو سختو بشري ناورین سره مخ دی، هغه ناورین چې د لسیزو جګړو، بېوسلۍ او طبیعي پېښو له امله رامنځته سوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د افغان مېرمنو او نجونو د حقونو د ساتنې ساتنې لپاره په بیړني ډول اقدام وکړي او په هغو خزینه بشري کارکوونکو د پانګونه وکړي چې دوی ته کار کوي. د ادارې ویلي چې د 2023 کال راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستانه له نږدې 2.5 میلیون زیات بې اسناده افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي دي. دغه شان د بیان په ټکو په 2015 کال کې له ایرانه د ستانه سویو افغان کډوالو 1/3 برخه او له پاکستانه د ستانه سویو 1/3 برخه بیا خزي جوړوي.
د جرمني د کډوالو او پناهغښتنې فدرالي ادارې بیا اعلان کړی چې دغه هیواد کې د پناهغښتونکو افغان میرمنو شمیر په بېساري ډول لوړ شوی دی. د جرمني یوې اونیزې شپېګل د پنځشنبې په ورځ د دغه ادارې په حواله رپورټ ورکړ چې واځي روان کال په جولای میاشت کې څه باندې 1500 افغان خزو جرمني سره د خپلې پناه غوښتنلیکونه ثبت کړي دي. نور تفصیل په رپورټ کې.
طالبا میخواستن ازدواج اجباری امروی مکنن، ما هستم امروی خوارم، پناهندگی خود به دولت آلمان پیش کردیم.
دا میرمن چه په جرمنی که پیو کم کیوسیگی وایی دروان کال پا جون میاست که ده دغه هیواد ده کدوالو لیداری ده پناه غختنه کردی، خوب خبره غختنلی که رد سوای اووز به سخت وضعیت که زوند کوی. نوموړی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ادعا کوي چې د طالبانو د یو غړي د ګواښ له امله چې غوښتلې له دې سره جبري واده وکړي له خپلې خور سره له افغانستانه وتلې ده. د ازادي راډیو ته وویل
اثر تهدید طالبا ما مجبور شدم پاکستان اومدم و در پاکستان د سفارت اسپانیا درخواستی دم و درخواستی ما قبول شد و ما ویزه داد.
د طالبانو د ګواښ له امله مجبور شوم چې پاکستان ته لاړ شم. د اسپانیا سفارت ته مې غوښتنلیک ورکړ و منل شو، ویزه یې راکړه او اسپانیا ته راغلم. په اسپانیا کې چې زما ذهني حالت ښه نه و مجبور شوم چې جرمني ته راسم. دلته مې غوښتنه وکړه خو غوښتنه مې رد شوه. دلته ډېر بد حالت کې یو، زموږ روحي حالت اصلا ښه نه دی. جرمني پوهیږي چې افغان ښځو ته هیڅ چیرې ځای نشته او هڅه دې نه کوي چې موږ بیا رد کړي.
یوه بله افغان ښځینه فعاله چې دا مهال په افغانستان کې اوسیږي وایي د خپلو مدني فعالیتونو او د طالبانو د ګواښونو له امله یې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده. دې هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پناه غوښتنې بهیر یې 90% بشپړ سوی، خوب خبره اوس یې پروسه درول سوې او جرمني ته د لیکت په تمه ده.
پناهندگی که داده بودم با آلمان از طریق یک ایمیل به نام نور پلی بود که فقط به خانما بود.
ما در نور پلی په نوم در برشنالیک للاری چی یوازی در شدو لپاره و در پناه غشتن وکره. یوازی دلیل چی ما پریکر وکره چی لافغانستان ووزم همده و در بیری او وحشت دک جوان دی. داسې ژوند چې له کوره وتلی نسو، په کور کې بندیان یو. د یو داسې مرغه په څیر چې اوبه او ډوډۍ ورته رسیږي خو د فعالیت، ازادۍ، تعلیم او کار کولو حق نه لري، هیڅ هم نسته. فعلاً موږ په کورني زندان کې اوسېږو.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې فدرالې ادارې PAMF تازه اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو افغان میرمنو شمیر په بېساري ډول زیات سوی دی. د جرمني شپیګل اونیزې د پنځشنبې په ورځ د اګست په 1 د دغې ادارې په حواله راپور ورکړی چې یوازې د روان کال په جولای میاشت کې څه باندې 3000 افغان ښځو په جرمني کې د پناه غوښتنې ثبت کړي، هغه شمیره چې د تېرې میاشتې په پرتله 2 چنده زیاته ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د 2015 کال له پیل راهیسې شاوخوا 9593 افغان میرمنو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې چې نیمایه یې هغه میرمنې دي چې پخوا یې په جرمني کې استوګنه درلوده او اوس یې د بیا کتنې یا د نوي ملاتړ وضعیت غوښتنه کړې ده. د جرمني د کډوالو او پناه غوښتنې ادارې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول په ټکو یې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ناورین تر بریده بدتره سوی او د دې ادارې په ټکو د طالبانو په سیستماتیک او بنسټیز ډول ښځې له عامه ژونده لرې کړي دي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، هغه شریعت چې طالبان ترې تر اوسه په مختلف ډول تعریفونه لري. شپېګل د دې ادارې په حواله راپور ورکړی چې د غوښتنلیکونو د زیاتوالي له اصلي لاملونو یو یې د 2024 کال په منی موسم کې د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې CJU له پریکړې سره تړاو لري. د محکمې اعلان کړی و چې ښځې په افغانستان کې په ټولیزه توګه تر سیاسي څار لاندې دي. هغه موضوع چې د جرمني د کډوالو دفتر په خبره د پناه ترلاسه کولو چانس د پام وړ کچې ته زیاتوي. د اروپا د عدالت محکمې د 1403 کال په میزان میاشت کې پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې یو هیواد لخوا افغان میرمنو ته د پناه ورکولو لپاره د هغوی تابعیت او جنسیت کافي دی. ګڼ شمېر افغان ښځو او نجونو له نږدې څلورو کلونو راهیسې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د دوی د حکومت لخوا د کار، زده کړو، تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د تګ راتګ بندیزونو له امله د افغانستان وتلي او د جرمني په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان موټر چلونکي او د دوی کلینران وایي د پاکستان د ویزو په اخیستو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید د تیر په څیر ورته د ټاټ سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه شوې. یو شمیر موټر چلونکو او کلینرانو ته یې ویزې اخیستې او د دوی په خبره دا اوس دومره سخته خبره نه ده. د پاکستان حکومت د اګست له لومړۍ نیټې د سوداګریزو موټرو په چلونکو او کلینرانو یې ویزې میکړي. هغوی چې په خابه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل موټرو ته د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ کوي. جزئیات په دې ریپورت کې واوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو په چلوونکو او مرستیالانو یا کلینرانو یې ویزې حتمی شوي او دوی نور نشي کولای موټرو لپاره د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ وکړي. دا چاره د اګست له لومړۍ نیټې عملي شوې ده. خو یو شمېر افغان موټر چلوونکي او د دوی مرستیالان وایي د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې موټر چلوونکي سید کول د پنځم به په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
موږ پاکستان ویزه ته ضرورت لرو، ویزه نه ورته کوم، افغانان یو، کورونه افغانستان کې دي او دا مشکل لرو، ډېر زیات نه وتلس وځو چې دا مشکل کې راګیرو.
د یو سوداګریز ترانسپورتي شرکت مسؤول نوراغه خوګیانی هم د ستونزو ته ایدوي وایي: دا نن وی سي دي ژر نه راوځي.
په مېش کې راغلي کپ دوه مېش کې راغلي لارې به تر هغه پر ولاړ چې ترڅو ویزه ورته ورکی. دا موږ تر وخت د مشکلات کې ټوپ سره باندې ختم کړو، ټیټ جوړ کړو، ټیټ هم چې کله جوړ کړو باغې بل ډېر پیسې ولګېدلې. په مېش مېش لارې ودرېدلې. به اوس غوډه دا لا بل واغې کړو چې دا کلندر ورته ورته ویزه واخلې. د کلندر تنخواه څومره ډېرې ورته تنخواه څومره ده.
دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید د تیر په څیر ورته د تا سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤول د نومو غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلوونکو او مرستیالانو ته یې څو ورځو کې ویزه راوځي او په خبره یې د ویزې د اصلي قیمت سربیره $40 اضافي لګښت پرې راځي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي یو شمېر موټر چلوونکو او مرستیالانو یې ویزې اخیستې او د دوی په خبره هم دا اوس دومره سخته چاره نه ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل:
یو تعداد ډریوران او کلینران چې ده هغوی ویزه ما اخیستې ده او پاسپورت هم اخیستې ده. نو څوک چې نه لري هغوی ته هم اعلان شوی ده بیلار شي ویزه او پاسپورت واخلي او بیا تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو به بي وي سي او بي پاسپورت د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل موټرو ته د تات سند پر بنسټ تګ راتګ کوي. خو په تورخم کې پاکستانی مسؤلینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي وو چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتماد وړ نه دی او دوی باید پاسپورتونه او ویزې ولري. خو دا سند بیا دوه میاشتې په پرله پسې ډول د جولای تر وروستۍ نیټې پورې تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جنرال کوزی وایي دا د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان ګډه پریکړه ده چې موټر چلوونکي او مرستیالان یې باید نور پاسپورت او ویزه ولري.
کله چې دوه درې میاشتې مخکې د پاکستان وزیر خارجه راغی دلته په افغانستان هم د دوی سره په وزارت ترانسپورت او په رسټل وزارت کې دغه مسله ومنل شول چې باید ډریوران او کلینران باید حتمان د پاسپورت او ویزه واخلي او دوی دا تعهد وکړي چې د ویزې پیسې کې به موږ ډېر زیات سهولتونه راولو. زه فکر کوم چې دوی وزارت ترانسپورت او وزارت تجارت ته مراجعه وکړي، مشکل به حل شي.
د یادونه ده چې افغانستان کې د پاکستان سفارت د جون په شلمه په خپله اکس پاڼه د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي وو چې افغان موټر چلوونکو او د سفارت په ټوکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې یو کلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولی شي. خو د ویزې لپاره شرایطو کې دا هم ویلي وو چې خپلو موټرو لپاره د تاج سند هم باید وړاندې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیانمنه شوې ده. مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې دا سوداګري 60% کمه شوې، خو په تېرې جون میاشت کې بیا وویل چې سږ زیږدیز کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله دغه هیواد سره سوداګري ښه شوې ده او له امله هم په هغه سوداګریزو لارو راکړه ورکړه ښودل شوې وه چې د دوی په خبره تیر کال د تازه میوې د صادراتو پر مهال تړل شوې وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت اوس هم یو نړیواله موضوع. اسرائیل غواړي چې غزه ونیسي. دا پریکړه تیره شپه د اسرائیل جګپولو چارواکو کړه او فلسطینیانو د ستیرت کړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو فاکس نیوز ته په مرکه کې وویل د ترهګرو د ځپلو لپاره په کار ده چې دا ترنګه په بشپړ ډول لاندې کړو. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن سهار اعلان وکړ چې کابینه د ټولې غزې د نیولو طرح تایید کړه. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې دا پریکړه د غزې د جګړې د پراخېدو بل نقشه ده. دا جګړه له 28 میاشتو راهیسې روانه ده. د غزې په ترنګ کې د اسرائیلي ځواکونو د هوایي او پولیو ځواکونو د بریدونو له امله تر اوسه پولیسکونو زره کسان وژل شوي او د دې ترنګ د اکثر خلکو د بې ځایه کېدو سبب شوي دي. جګړو د غزې ډیری برخې ورانې کړې دي او دا سیمه اوس له قحطۍ سره مخامخ ده. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې په دې سیمه کې به ستر پلي پوځي عملیات پرته له څه شکه چې بشري ناورین پسې پراخ کړي. د اوس لپاره اسرائیل د غزې له څلورو درېمه برخه نیولې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې هیواد یې غواړي ټوله غزه ونیسي. نتنیاهو زیاته کړه چې د حماس ډلې د بشپړ ځپلو لپاره دا کار ضروري دی، خو اسرائیل به غزه ونه ساتي، دا سیمه به خوندي کړي او عربانو ته به یې په دې شرط وسپاري چې ډاډ ترلاسه کړي چې بیا اسرائیل ته د ګواښ سبب نشي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د وی ترګر ډلې په توګه پیژني په یو اعلامیه کې د نتنیاهو طرح رد کړي او ویلي دي چې ولس په غزه کې د اشغال پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د حماس په وینا د فلسطینیانو پر ضد به پراخ تیری داسې اسانه نه وي چې څوک پارک ته ننوځي او پلی پکې وګرځي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي دي چې د دې هیواد پوځ د ټولې غزې د نیولو لپاره چمتو شوی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې دا ویره شته چې د ټول غزې نیول به د ډیرو فلسطینیانو او شاوخوا شل تنهاغو برمتو د وژلو سبب شي چې له حماس سره دي، چې له دې سره به په نړیواله کچه اسرائیل نور پسې منځوي شي. په غزه کې جګړه وروسته تر دې پیل شوه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د اسرائیل پر جنوب حماس برید وکړ، 12 تنه یې ووژل او شاوخوا 2500 تنه یې له ځانونو سره برمته کړل. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل د برید له پیله تر اوسه تر 6000 ډېر ملکیان او وسلوال فلسطینیان وژل شوي دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا لخوا د افغانستان پر وارداتو 15% تعرفي لوړواله لا نن څخه عمل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي کڅه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډیره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولای شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغیز وکړي. یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداري ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام آن پر صدارتی توکو د تعرفو لګ لوړوالی هم کولای شي ژورې او جدي پایلې ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال د جولای په 1 یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د افغانستان په شمول د لسګونو هیوادونو پر وارداتو هم نوې تعرفې وضع شوې دي. جزئیات په رپورت کې اورو.
د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وارداتو د تعرفو د لوړوالي په اړه د امریکا د ولسمشر فرمان لنن د زمري د میاشتې له 12 څخه رسمن عمل کیږي.
دونالد ترامپ دغه جای فرمان کې له افغانستان څخه پر وارداتو تعرفه چې په اپریل میاشت کې 10% ټاکل شوې وه 15% ته لوړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دغه اقدام په اړه اندېښنه څرګندوي، وایي که څه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډېره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولی شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغېز وکړي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بعضي مواد لکه قادمي او لاسي صنایع او بعضي شیان چې عتیقه شیان دي د امریکا ته صادرېږي، پخوا یو څه په دې باندې تعرفه کمه وه، نه وه، اوس چې په دې راشوله زه فکر کوم چې یو څه به تجارت دغه کې کمزوری کړي.
یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام ان پر صادراتي توکو د تعرفو لږ لوړوالی هم کولی شي ژورې او جدي پایلې ولري. اقتصاد پوه محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په صادراتي مالیاتو ډېر لږ زیاتوالی هم د هېواد په اقتصاد او د خلکو پر ژوند لوی تاثیر لري، ځکه زمونږ اقتصاد نظر نورو هېوادونو ته ډېر کوچنی او ډېر ضعیف ده، او زمونږ د خلکو ژوند هم فقط یو بخورونه میر ژوند ده. اندکترین فشار په دې باندې ډېر ژور تاثیر لري.
ښاغلی دودیال وایي د امریکا د ولسمشر دا اقدام مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې د هغه د سخت دریځو سوداګریزو سیاستونو برخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د ډونالډ ترامپ د وروستۍ پریکړې د نړۍ د یو شمېر نورو هغو هیوادونو غبرګونونه هم پارولي چې ورنه پر وارداتو تعرفه لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال د صادراتو د کمښت، سوداګریزو محدودیتونو، ناامنۍ او د اقتصادي زیربناوو نشتون په ګډون له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګري هم د روان کال د اپریل په 14مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر یو مرګونی برید او له دې امله د هند او پاکستان ترمنځ له تاوتریخوالي وروسته اغېزمنه شوه. د سوداګرو پر مخ د واګه بندر په تړل کېدو سره افغان سوداګر درانه تاوانونه پرې کړل. دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې هم تر له بې ثباتۍ او ستونزو سره مل وې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ حجم د 10% راکم شوی چې د اقتصاد پوهانو په باور دا کمښت د سیمه ییزو او نړیوالو تحولاتو پر وړاندې د افغانستان د اقتصاد د سخت زیانمن کېدو ښکارندویي کوي.
په جرمنی کې میشت یو افغان لیکوال داسې کتابونه لیکلي چې پر مټې له جرمنی پښتو لیک لوست کېدلی شي. ډاکټر یحیا وردګوایی دا کار د هغه افغانانو لپاره کړی دی چې دی او نورو هغو هیوادونو کې چې جرمنی ژبه پکې خبرې کیږي رالوی شوي. نوموړی وایي په پام کې لري چې د دري ژبې زده کړې ته هم ورته کتابونه ولیکي. جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
داسې مهال چې د جرمني په شمول بیلابیلو هیوادونو ته یو شمیر تازه کډوالو شویو کورنیو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې ګوندې ماشومان یې خپله ژبه هیره نه کړي. په جرمني کې یو افغان لیکوال داسې کتابونه لیکلي چې پر مټ یې له جرمني پښتو لیک لوست زده کېدلی شي. ډاکټر یحیی وردک وایي دا کار یې ابتدایي سویې لپاره په یو منظم سیستم کې کړی او په خبره یې د شلو کلونو خواري او پرله پسې کار او هڅو نتیجه ده. هغه د دغو کتابونو په اړه ازادي راډیو سره نور جزئیات شریک کړل. ویل
اوس فیلن موخ د څلورو سویو د پاره چې ابتدایي سویه ده A1 A2 B1 B2 هر سویه د پاره مو شپږ اووه کتابونه لیکلی دي برابر کړی مو دي. هر سویه د پاره د لوست کتاب بیل دی، د تمرین بیل دی، د ګرامر بیل دی، د ژباړې کتاب بیل دی او همداشان د لغتونو کتاب او دغه ټول متنونه په غږیز توګه مو هم برابر کړي دي چې شاګردان استفاده کوي.
ښاغلی وردک وایي د دې کتابونو د موادو په راټولولو کې ورسره ځینې همکارانو هم مرسته کړې. دی زیاتوي هغوی چې دې کتابونو ته اړتیا لري کولی شي له امازون آنلاین پلورنځي یې وپیري. ښاغلی وردک وایي په پام کې لري چې د دري ژبې زده کړې ته هم ورته کتابونه ولیکي. یحیی وردک چې د طب ډاکټر دی په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د لوړو زده کړو سلاکار پاتې شوی او د افغانستان پوهنتونونو ته یې د طب، فارمسۍ، وترنري او نورو برخو کې په سلګونه کتابونه لیکلي، ژباړلي او چاپ کړي دي. په جرمني کې میشت یو شمېر افغان کورنۍ او د زده کړو د برخې متخصصین د نوموړي د دې تازه اقدام ستاینه کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته جرمني ته کډه شوي افغان ممثل فضل احمد انیس ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې دا یو نیک کار دی او ډیر ښه کار دی او زه خپل ډیر په یو خاص امید ورته ګورم او دا دغه ځای د میشتو خلکو لپاره چې هغه زموږ افغانان دي او ماشومانو ژبه یریږي د دوی لپاره ډیر مؤثر دی.
جرمنی کې میشته د پوهنتون پخوانی استاد او مخکې د ژبې په برخه کې د پوهنې وزارت د ملي تعلیمي نصاب متخصصه فروزان نمیری هم د داشان کتابونو تعلیف افغان کډوالو شویو کورنیو لپاره یو مهم ګام بولی. هغه ازادي رادیو ته وویل
کودکان و اطفال وقتی از فضای
ماشومان چې کله د خپل ژبې او وطن له فضا لرې کېږي اړتیا ده چې کورنۍ رهنما او مرستندویو کتابونو ته لاسرسی ولري چې پر مټ یې خپلو ماشومانو ته لیک لوست وښيي. هغوی کولی سي د کورنۍ په فضا کې خبرې وکړي خو لیک لوست ستونزمن دی. که کتابونه وي دا مرسته کوي او کولی سي چې کورنۍ ته لاره اسانه کړي.
یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د خپلو کورنیو سره اروپایي هیوادونو، کاناډا او امریکا ته کډوال شول. دوی د کوربه هیوادونو په ښوونځیو کې د هغوی په رسمي ژبو زده کړې کوي خو په خپله مورنۍ ژبو له لیک لوست لرې پاتې دي. خو دا یوازې د نویو کډوالو شویو کورنیو ستونزه نه ده، بلکې د هیوادونو ته ډیری پخوا تللي کورنۍ هم دا ستونزه لري او اوس چې اولادونه یې رالوی شوي هم دي د خپل هیواد په رسمي ژبو پښتو او دري لیکل او لوستل نشي کولی.
دوستانو دا خبری مجله هم دومره وه. همکارم فائزه ابراهیمی در سره په بلا خبری مجله کې ده.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای سي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بری هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرع لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر دوی سره رسیږي، ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي اوسي، یعنې دوی بیا ځلي ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو درس چې دی هغه به د واویایم صفحې څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه څخه خصصه وي، د کلمې څخه خصصه وي چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی دغه کم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال موږ وایدا په زوجیت کم ژوندۍ موجودات چې زوجیت تکثر سره کوي په هغو کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان ني، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجره یا داکټر سیلز لاسته راځي. او د لور حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دی رزو دغه مراحل ټوله وایي. لومړی رزو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوه. لومړی چې دی پروفیز مرحله ده، لومړی دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوال لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحلې دي. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي، تقریبا د میتوسس مرحلې په څیر دي، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې. خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان پکې کېنامز دي، لن بازوګان پکې شامل دي چې سنټرومیر په مرحله کې دیو بس نشتی، او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی. هومولو کروموزومونه چې هر یو د مور او بل د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسي. او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جنیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نښلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس څخه راغلي و، هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. هغه عبارت دی، یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو شي کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومون د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووال دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی څه کوي آماده کوي. دا کوم هومولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي. چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دیم رویو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاو کروموزومونو څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي و ډول شوي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونو ته کش کړله اوس نور زو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي تیلوفیز د نو چې پی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس اجرا کېدی مګر په دغه کې چې دی د میوسس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسس ته داخليږي دویم میوسس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سر ته رسیږي یعنی موږ وایو چې د دویم میوسس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې د میتوسس سره ورته ده خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسس د مرحلې وروسته کم شوی وي یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې راځي چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره ځای کېږي د نارینه د میتون د کروموزومونه سره بیا نو دا څه کېږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابرېږي تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل شولې نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجره جوړ شوله چې هغه دوه حجره بیرولر سپ دوه میوسس کې بیا چی کړله په وویشل شوی او څلور حجره باندې ترکیب شوی څلور لورنۍ حجره ورسره رامنځته شوی دا و چې د میوسس مرحله ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه راځو د میوسس عملی اهمیت وایي د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس مو ویل د میوسس چې د فرقی دوی چې د جنټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دي او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکي موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکي تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټول په چشکی کېږي د میوسس په عملی کې سر ته رسیږي همدارنګه د جنټیکي موادو د نیمای کولو پروسه هم در سر ته رسیږي د چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وایو د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتي دي ځکه دغه د هګي او سپرم چیکې دي تولیدوي او دا پروسه چې د نیوی نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی د توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري د دې اهمیت وو ورپسې راځو کچیر میوسس وجود ونه لري مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته کچیر هغه سم تر سره نسی نو دا به د جنټیکي خطاګان لامل مثال د زینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تیر لسونه کې مول ویل د هغه د رامنځته کېدو لامل کیږي یعنی کروموزومونو شمیر چې شي کیږي یا ډیر سی یا کم سی کم که چیری سی مجول هغه لمنززی او که چیری دی سی هغه داون سندروم پندیخته کهش چی داون سندروم هغه ناروغی وی چی داغه کم نفر چی ذهنی و رست پاتیوالی لری ده عمر ده لحاظه مطلب غطی مگر ده ذهن ده لحاظه و رست شاعت پاتی همدارنگه ده میوسیس عملیه چی ده هغه مثال مجولی داغه کم جوندی کچنه موجود چی ده یعنی کل کچنه چی پیدا کیجه هغه ده میوسیس عملیه پا واسطه ده دوی اغا کم گمیتونه چی دی سر یوزای کیجه او کرموزومونه ویش کل صورت نیسی او ماشوم رسخه کل چی بیا ماشوم کل واده سر ترسی اغا تا بیت شوایی ده میتوسیس مرحلیه پا واسطه سر ترسیجه یعنی ده میوسیس او میتوسیس ترمیز زنی توپیرونه وجود لری چه دوه عمده توپیرونه خویده و چه مثال ده کروموزومونو پا دغه که چه دی پا میتوسیس که پا دوه مساوی بخویشت که جه مگر پا میوسیس که چه دی پا این هپلوید بندی رکمی جه یعنی یو دانه این کروموزوم چه که جه نیمه که جه کروموزومونه یو این پکشی که رزی او همدارنگه دغه کم کروموزومونو سربیره نور دغم لري توپیرونه هم لري یو چې دی د ویش هدف مو ویلی همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسیس چې دی د یو ویش دوره لري چې لسلور مرحله اوس خبرتي مګر په میوسیس کې چې دی دوه مرحله چې د میوسیس یو او میوسیس دوه په معنا مسره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کې فرق لري او د جنټیکي مواد ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کې فرق کوي مثال په میوسیس کې چې دی دوه نیوې مساوي حجرې دي او په میوسیس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي دا و چې د دوی دواړو توپیرونه انشاءالله چې خپل ځان سره مو نوټ کړی په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده په میوسیس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي دویمه پوښتنه ده د میوسیس اهمیت څه شی دی او درېیمه پوښتنه ده د میتوسیس او میوسیس ترمنځ توپیر څه شی دی سستو د توجس خان نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرمه چې جوړو او ستمن بیاست شراغ لاست د ولسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې دا کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي چې مثال د خبرې لکه تاګ دی خوراک کول دي همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي زموږ اساس درس د شپږپېتو سمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پورې دوام کوي لومړی راځو عضلات عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي یوازې انسانان حیوانات پکې کې اچشتي شامل دي د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلات څخه خپل فعالیتونه ساتلسي لکه نباتات هم درنګ ډېر نور ژوندي موجودات عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډول ویشل شوی دي چې عبارت دي د زړه عضلات شوي عضلات او سکلیټي عضلات د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري خط لرونکي دي نو او دي چې دي غیر ارادي دي یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي همدارنګه ورپسې راځو
شوی عضلات. شوی عضلات ها عضلات دی چیز موش در بدن هضمی جهاز، تنفذی جهاز، اطراحی جهاز یعنی موش در بدن داخلی کم غالی چی دی هاگه در دیس خواه ترکیب سویده. شوی عضلات چی دی هاگه هم در غیر ارادی پر دلکی رزی یعنی دی خپل فعالیت پر خپل سر مختوری موش در کنترول لاین ندی که چیری موش مثال او وارو موش سجو تا حرکت رو کالی سکن و نوارو هاگه حرکت پنی جاکی ریا. بلکه دوی چی دی خپل فعالیت خپل سر ترسی مثال دی پوینو درگونو که دی وینو دوران دی هم دارنگا د میده فعالیتونو دی د کلمو فعالیتونو دی چه اغا خپل پا غیری را دی دو سر فعالیتونو سر ترسی او شوی عضلات چی دی اغا خپل پا جورش کی خطلرون کی نری ور پس رازو دریم دوال سکلیتی عضلات دی سکلیتی عضلات چی دی الکسنگ چی در نامس خمالی میجه در هاگ عضلات دی چی زموش در بدن سکلیتی بخه پوشلی ده او زموش با بدن که چی کم حرکات رشکره کیجی لکه در لاسو پشو او در نور غلو حرکتون چی دی هاگ در داغ سکلیتی عضلاتو در انقباز او انبساط پا پایله کی رمسته کیجه او کچیر موش سکلیتی عضلات تر مایکروسکوپ لاندی ویبینو مولو پا دوی که خطلرون که جورشتونه ویونه چه داغه مزکنه اسکلیتی عضلات چه دی هغه ده مخطط یا خطلرون که عضلات پا نامه سره هم یادیجه او داغه عضلات چیز موش ده هدوکو سره مثال دوی کم برخه که چنشلیجه هغه ده تندن پا نامه سره یعنی ده تندن منظم نسجونه وجود لری چه عضلات ده هدوکو سره نشلوی ده دوی ترمز عریک رامنسه کوی هدو که چی دی هغه ده عضلاتی نسجونو یو زیاد شمیر موازی حجره لری چی ده عضلاتو ده رشته پا نامه سره دیجه او داغه هر رشته چی ده ده مایو فایبریل پا نامه کچنی سلندری جورشتونه لری داغه جورشتونه چی دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطه لری چی ده کچیر مشتر مایکروسکوپ لاندی ببینو ده دوی ترمز داغه کم خطونه چی دی هغه چی کیجه په خط دول سره داغه بندونه شکاره کیجه او ده دوغه طولو بندونه ترمز ده زید یا هم زید لاین چی دی هغه پا دول سره یو جورش لیدل کیجه چې دغه زید جوړش چې دی د زید کرشي چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرش ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو یې نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپله په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه یې ډبل دی داغه دواره اکتین او مایسین چی دی یو دبل برعکس عمل سر ترسیوی چی در دوی داغه عمل چی دی در دی پا پایلی که عضلات چی کیجه حرکت کبی در عضلات و انقباز او انبساط رمسته کیجه همدارنگ عضلات چی دی هغه در هردوکو سره پا دوو برخو کیچ سوی دی وصل سوی دی چی مروایو داغه کم دوی برخی چی دی هغه یوی در منشا برخه ده او یوی هم در پای برخه ده چی در منشا یا در ارگان برخه چی ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه د خبنشا اخلي چې مثال شم مثال موږ کول څه لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل او سدا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده ورپسې دویم برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره دیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دی د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نشلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یدیږي لکه ښه مثال یې موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو همدارنګه دا کم عضلات چې دی په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځان ته غوره کوي یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځان ته غوره کوي یعنې دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړی ده چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي مثال د خبرې دا کم دوی برخې چې دی چې یو مثال منقبض کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي چې ښه مثال یې موږ د دوه سرې عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بیا تر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه ده ترایسپس په نامه سه دیږي ادریسر عضله ده چې هغه به چې د اوږې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاس کوي نو بیا نه د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس مقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مایو په فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مایو فلامنټ لري چې د مایو فلامنټ پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکات څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد شول د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي چې په دې سره د دوی کم تقلص چې وو چې شي کیږي نو مثال دا کم حرکت چې وو هغه نو شي کیږي پای ته رسیږي خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري دغه کم کلسیم آیون به داخل سي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوه شئ یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دیر د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیم اغېز درلودل پیغام ورسېدي عصب ته عصب استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه چې کله چینلونه برخې خلاص شولې سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي سوډیم د څه لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو چې په برېښنایي چارج چې کله په حجرې کې رامنځته شو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکتین او مایوسین فلامنټونه چې څو اغېزمن شو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته شو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسیږي مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري ترڅو د دوی دغه حرکت سرته ورسیږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دي خپله په هوازي یا هم غیر هوازي توګه سره ای ټي پي انرژي لاسته راوړي. چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت د ای ټي پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سری او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو بیا چې کیږي ای ټي پی انرژي خپل ځان مخته کوي چې دغه ټوله فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې دپاره د ای ټي پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټي پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټي پی انرژي راولاریږي په ای ډي پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټي پی تجزیه کیږي په ای ډي پی او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډي پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي ورڅخه څه شي لاسته راځي ای ټي پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزي موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.